درنو دوستانو سحر مو په خیر او نیک مرغه او ساز اجملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هرکلی کو په دې هیله يم چې وخه او خوشاله ورځ به مو پایل کړی وي. د ازادي رډیو خبرونه هر ورځ د سحر لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپکټوي په ټول افغانستان کې اوریدلې شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د درنه جګړه روانه ده. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وضاحت غوښتی او د ناټو عمومي منشي د منځني واټن ویشتونکي توغندیو د مخنیوي له تړون څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره د هڅو چلند بللی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د درنه جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل تیر شپه ازادي رډیو ته وویل افغان دفاعي امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په دې ولسوالۍ کې له لاسه وتلې امنیتي پوستې له طالبانو څخه ونیسي. خاله منګل وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تهاجمي عملیات په دغه سیمه کې دوام لري څو امنیتي پوستې بیرته ونیسي. له بده مرغه شهیدان او ټپیان لرو، خو سخته جګړه روانه ده او دقیق ارقام نشم ویلی. دفاع وزارت ویلي چې لږ تر لږه 1500 طالبانو د چهارشنبې په ورځ په بالامرغاب ولسوالۍ حمله وکړه. دا وزارت همداراز وایي چې په دې حملو وروسته یو شمیر امنیتي پوستې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر تکتیکي شاتک ته اړ شوې. دا بالامرغاب ولسوال عبدالوارث شیرزاد پرون ازادي رډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې شاوخوا دیرش افغان سرتیري وشل شوي دي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وضاحت غوښتی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران د سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ایراني سرتیرو ډزې پرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون پنجشنبې ازادي رډیو ته وویل په دې ډزو کې یو افغان په ګډون دوه کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. احمدي وایي ایران باید د دې پیښې په اړه وضاحت ورکړي.
این حادثه در منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده.
حقل احمدی وایده پیخه در ایران پا سراوان سیمه که هغه محل شبه چی قاچاکبران و افغان کروال در ایران خواه تا بیول. اتل از کسان تپیان دی او پا دو وشل شو که یو ایرانی موتر چلوون که او بل افغان دی. مگ دا موضوع جدی سارو او دا وضاحت خوختون که. ریپورتونه وایي چې ټپي افغانان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. لدې مخکې د امریکا غږ ایراني څنګ ریپورت ورکړی و چې د سپای پاسداران ځواکونو په ډزو 25 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ایراني پوځیانو د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې هم 15 افغانان په فارس ولایت کې په ډزو وشلي وو. دا ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د باچا خان د مزار د رغونې چارې پرون پیل شوې. دا ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل د عدم تشدد د فلسفي د مخکخ مبارز عبدالغفار خان مزار به د ولسمشر اشرف غنی له حکم سره سم د څه باندې 50 ملیون افغانیو په لګښت د یو کال په موده کې ورغول شي چې پر اصلي ودانۍ سربیره به څلور ګنبدې، یو څلوېښت متره منار، پارکینګ او نور ملحقات ولري. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د رغونې د چارو د پرانیستو په مراسمو کې د وینا پر مهال د باچا خان د مزار رغونه د لرو برو پښتنو د یووالي او د سولې او پخلاین لپاره مهم زیری وباله. په بیان کې د بنایي ساختماني شرکت د مشر له قبله ویل شوي چې د باچا خان د مزار رغونه به په ټاکلي وخت بشپړ شي. دا ناټو عمومي منشي د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره د هڅو چلند وباله او پر مسکو یې غږ وکړ چې یو ځل بیا دې د دې تړون له شرایطو سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې د کریمیا ټاپو وزمې د اشغال او په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې ترمنځ لانجې ته اشاره وکړه. ویل ستولتنبرګ وایي روسیې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمې د نیولو لپاره له زوره کار واخیست او په سیمه کې د خپل پوځي پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکوي. موږ له روسیې غواړو څو هغه اوکراینی ماڼوګان او کښتۍ چې تیر کال یې د ازوف سمندرګي ته نږدې نیولې بیرته خوشې کړي. په غونډه کې د امریکا د ناټو پر غړو غږ وکړ چې خپل پوځي لګښتونه زیات کړي څو د متجاوزې روسیې په ګډون له نړیوالو چیلنجونو سره مقابله وکړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل ناتو باید لنو را برسیره کیدونکو غواخونو سره مقابله ته چمتو شي سو د روسیې د یرغل د غیر قانوني کډوالو د چین د ستراتیژیک سیالۍ سایبری بریدونو او نور ستونزو په وړاندې مقابله وکړي شي. د بلاروس پولیسو لږ تر لږه 15 تنه سیاستوال او فعالان چې د پخواني شوروي اتحاد د استبداد د قربانیانو په یاد لسګونو صلیبونو چې د پخواني شوروي اتحاد د استبداد د قربانیانو په یاد د لسګونو صلیبونو د لرې کولو پر ضد اعتراض کوونی ولیدې. دا لرګین صلیبونه د کروپاتی په نوم پلازمینې منسک ته نږدې له هغې سیمې لرې کیدل چې لږ تر لږه 1500 کسان د 1913 او 1940 کلونو ترمنځ د شوروي چارواکو په امر هلته وژل شوي او خښ شوي وو. پرون سهار اتو بلدوزرونو د دې صلیبونو پر ایستلو پیل وکړ او کله چې یو شمېر فعالانو او سیاستوالو د هغوی د کار د مخنیوي هڅه وکړه نو پولیسو مداخله وکړه. په توقیف شوو فعالانو کې د ځوانانو د جبهې د غورځنګ په نوم د اپوزیسیون پخوانی مشر زمیتسر داشکیوچ هم شامل دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د دې یادګاري څلو د لرې کولو امر چا کړی او د بیلاروس حکومت هم په دې اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی. د بیلاروس چارواکو په 2018 کال کې په دې سیمه کې د یو تجارتي مرکز د رغونې کار د فعالانو له 15 ورځنیو اعتراضونو وروسته وسنډاوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې او روسیې پوځي ځواکونو د هغه اسرایلي سرتیري مړی موندلی چې په 1922 کال کې د لبنان په جګړه کې لا درکه شوی و. ښاغلی پوتین دا اعلان پرون په مسکو کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د کتنې پر مهال وکړ او ویل د اسرائیلي پوځ د بریدګي زاخاري باومیل مړی اسرائیلي چارواکو ته سپارل شوی. باومیل د ټانک ډرایور و او نوم یې له دوو نورو اسرائیلي سرتیرو سره چې هغو هم د لبنان د اشغال لپاره د اسرائیلي پوځ په لیکو کې جګړه کوله د ورکو سرتیرو په لیست کې لیکل شوی و. باومیل چې په امریکا کې زیږیدلی و په 1920 کال کې له مور پلار سره یو ځای اسرائیلو ته کډه شو او په 1922 کال کې د سوریې سرحد ته نږدې د لبنان په سلطان یعقوب کلی کې د جګړې پر مهال لا درکه شو. په دې جګړه کې د اسرائیلو 40 سرتیری هم وژل شوي وو. نتنیاهو په خپلو سرګندونو کې چې د کرملین ویب پاڼې ژباړه خپره کړي د روسیې د پوځ مننه کړې او ویلي دي چې روسي سرتیرو د اسرائیلو قلمرو ته د باومیل د مړي د رسولو لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړی. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. باور شي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د امریکا پر هغه هڅو بحث وکړ چې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل لارې په برخه کې کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران حکومت څخه وضاحت وغوښته. تبه هم واوري چې د پاکستان د هوایی ملکی چلند ادارې وایي چې لای هم پریکړه نه ده کړې چې لویدیځ هوایی مسیرونه پرانیزي کنه. له همدې کبله د افغانستان او هند ترمنځ الوتکې د پاکستان له فضا څخه نشي تیرېدای. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې سوریه وایي د خپل قلمرو سانتي سانتي اشغال شوې خاوره به بیرته ونیسي. همدارنګه د ژوند رنګونه هم مه هېروي. دا ساده رادیو دا تاسو موږ سهارنې نیم ساعت خبري مجله ته غواکې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د امریکا پر هغه هڅو بحث وکړ چې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي هواري په برخه کې کوي. په واشنگټن کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دویمې ورستۍ ورځې و برخه د افغانستان په اړه بحث ځانګړی شوی و. د ناتو مومن شین سلطنبرګ د غونډې په پای کې یو خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو د حضور سرنګوالي د سولې د روانو خبرو یو برخه ده. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د خپلې غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو تروریستانو په امن کور نه بدلیږي او د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به نه ضایع کیږي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور څرنګوالی به د سولې په خبرو کې روښانه شي. د نړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی. دا چې د نړیوالو ځواکونو حضور به څنګه او په کوم چوکاټ کې وي هغه مسله ده چې په اړه به یې پریکړه وشي. ناتو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقې ملاتړ وکړي پر بیلابیلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو او پر همدې بنسټ به زموږ د راتلونکي په اړه پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه دیره دي چې له 15,000 زیاتې امریکایي سرتیری دي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو لغړو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته اشاره وکړه او ویل دواړه خواوې به په خپلو کې نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد په روانه اونۍ کې افغانستان ته لرسېدو مخکې په لندن او بروکسل کې وو. په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم وای روان بحثونه کوي چې افغانستان له هم د ناتو د پاملرنې په محراق کې دی. ښاغلی همدم تیر شپه د ناتو له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د ناتو مرستې به دوامداري وي.
افغانستان حکومت د ناتو سره یو استراتیژیک تړون امضا کړی په لیسبون کې. دا غي تړون پر اساس زه فکر کوم حتی که د ناتو اوسنۍ ماموریت هم په افغانستان کې پای ته ورسیږي، ناتو خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي، نو د هغې معاهدې پر اساس که چیرې هغه له منځه لاړ نه شي، ناتو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت لپاره خپل مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د هڅو په اړه بحث کوي چې تمه ده د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو په نږدې ورځو کې په قطر کې بیا پیل شي. تر دې دمه دواړو لورو په 15 پړاوونو کې خبرې کړې دي، خو تر اوسه وروستۍ موافقې ته نه دي رسیدلي. ښاغلی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې پر څلورو موضوعاتو له طالبانو سره موافقه وشي. د خلیلزاد په وینا دا تضمین چې د افغانستان قلمرو به د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی، بین الافغانی خبرې چې باید پر یو سیاسي تګلاره موافقه وشي او یو هر اړخیز او دایمي اوربند، هغه څلور موضوعات دي چې له طالبانو سره د خبرو په بل پړاو کې به بحثونه پرې وشي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وضاحت غوښتې. هادي موضوع به له کابل څخه د رحمت الله افغان ریپورت واورو.
افغان حکومت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د افغان کډوالو په ګډون یو ډله د ایران په لور په حرکت کې و چې ایرانی عسکرو ور باندې ډزې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کډوال د ایران خاورې 40 کیلومتره ته ننوتلي و چې د یو افغان په ګډون دوه تنه په ډزو وژل سوي او 13 افغانان ټپیان سوي دي.
البته این حادثه د منطقې سراوان ایران اتفاق افتاده.
هغه وایي البته دغه پیښه د ایران په سروان سیمه کې سوي. کله چې اخبارانو افغان کډوال د ایران په طرف وړل، له پولې 40 کیلومتره لري د ایران په خاوره کې پیښه سوې ده چې له امله 13 تنه ټپیان دي او په 2 وژل سوي کې یو ایرانی موټر چلوونکی او بل افغان دی. موږ دغه موضوع جدي څارو او د وضاحت غوښتونکي یو. ښاغلی احمدی وایي چې ټپیان د درملنې لپاره د ایران روغتونونو ته انتقال سوي. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره سوي وو چې د ښځو په ګډون ځینې کډوال د روغتونونو په دالیزونو کې پراته دي. د امریکا غږ ایراني څانګې راپور ورکړی و چې د ایران په سروان سیمه کې د ایران د سپای پاسداران مامورینو له لوري په ډزو 15 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د ایراني سرتیرو له لوري په افغانانو ډزې کیږي. څو موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پوله ساتونکو اسکارو لوري له افغان کډوالو سره د غیر انساني چلند په اړه فلمونه خپاره سول چې زیات غبرګونونه راوپارول. همدا شند د 2010 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د ایراني اسکارو لوري د دغه هیواد په فارس کې 15 افغانان وژل سوي وو.
ازادي خبری مجله اوري.
او اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفیو لاستانګ زیورته کتنه کړې.
فاینانشل ټایمز په افغانستان کې د امریکا پروګرام له ویتنام د دغه هیواد د وټلو له مسالې سره پرتله کړي. ورسپانې لیکلي هنری کیسنجر ویلی و چې له ویتنام د امریکا د 1950 میلادي کال د وټلو او وخت د کمیونیست دولت د رسیدو ترمنز باید یو مناسب واټن وي. کیسنجر د وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او چې د ویتنام د سولې موافقه لاسلیک کړي و. د سویلي ویتنام له پلازمینې سایګون د ورستۍ امریکایي هلیکوپټر په پورته کېدو د ښار سقوط شوی و. فاینانشل ټایمز لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم تقریبا همداسې یو پروګرام مختوړي. له طالبانو سره له خبرو د افغان حکومت په څنګ تکولو سره امریکا د هر څه د خلاصولو لټه کوي. د ورسپانې په لیکنه دا هغه څه دي چې خلیلزاد د هنری کیسنجر له وضعیت سره مخ کولای شي. ورسپانې د خپلې دې لیکنې په اړه زیات تفصیل ورکړي. خلیلزاد چې په کابل کې دی تمه د شپږم ځل لپاره قطر ته ولاړ شي څو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا او طالبانو په 15 دورو خبرو کې د افغان حکومت هیڅ استازي نه وناست، خو امریکا وایي د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. په امریکا باندې لوړپوړو افغان چارواکو په دې وروستیو کې دا انتقاد درلود چې ګواکې له طالبانو سره له خبرې دوی څنګه تکړي. هغه څه چې خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ونه منله. خلیلزاد ویل د هر وار خبرو بشپړ جزئیات له افغان حکومت سره شریکوي. یو اس ای ټوډي ورسپانې لیکلي د امریکا د پاوز یو تازه رپورت ښیي چې پینټاګان د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ملي پاوز ته تر ټولو ګران بیا او غیر موثره پلنګي یونیفورم ورکړه. د ورسپانې په لیکنه په دې رپورت کې راغلي دا پوزي یونیفورم په افغانستان کې د اورپکو لخوا په اسانۍ د لیدلو او پیژندلو وړ ده. د ورسپانې په لیکنه د امریکا د پاوز دا رپورت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د 2018 کال د رپورت موندنې تاییدوي. سیګار ویلی وو پینټاګان د ځنګلي رنګ یا پلنګي یونیفورمونو په سر څه باندې 28 میلیونه ډالر لګولي. هغه یونیفورمونه چې یوازې د افغانستان په 2% خاوره کې مناسب دي. ورسپانې لیکلي د افغانستان د هماغه وخت دفاع وزیر د امریکا د پاوز په موافقه دا رنګ یونیفورمونه له هغې ډلې پوځي جامو انتخاب کړل چې له پینټاګان سره ول. په افغانستان کې د دغو یونیفورمونو مناسبوالی نه و ازمویل شوی. یو اس ای ټو ډی لیکلي د نوي رپورت موندنې چې دوی هم ترلاسه کړي او د چهارشنبه پورس کانګرس ته وړاندې شوي ښیي چې د افغان پوځ یونیفورم له وو ګران بیه ازمویل شوی یونیفورمونو دي او له ټولو زیات د لیدنې او تشخیص وړ دي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوبکو د چهارشنبه پورس د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي د دغو یونیفورمونو ضعیف انتخاب د بډې ورکولو په نتیجه کې شوی. د هغه په خبره په پای کې افغان سرتیری د دغه کار تر ټولو لوی تاوان پرې کوي.
دا د ازادې رادیو ده. د پاکستان د هوایی ملکی چلند اداره وایي چې لای هم پریکړه نه ده کړې چې لویدیز هوایی مسیرونه پرانیزي کنه. له همدې کبله د افغانستان او هند ترمنځ الوتکې د پاکستان له فضایي حریم څخه نشي تیریدای. د دې هوایی مسیر د بندیدو له کبله افغانان په تیر بیا هغوی چې ناروغان لري لستون څو سره مخ دي. اسمت ساروانې په اړه رپورت لري.
د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان له هوایي قلمرو څخه الوتکې تګ را تګ لا هم نشي کولای. د افغانستان پر الوتکو د پاکستان د فضایي قلمرو بندیدو افغان ناروغانو، محصلانو او سوداګرو ته ډیر کړاوونه پیښ کړي دي. پاکستان په فبروري میاشت کې وروسته له دې خپل فضایي قلمرو منع اعلان کړ چې هند په خپل کشمیر کې د پاکستان پلوه جیش محمد ډلې د حمله په خاطر پر پاکستان هوایي بریدونه وکړل. که څنګه پاکستان له نورو هیوادونو سره مسافر وړونکو الوتکو ته د تګ را تګ لپاره خپل فضا پرانیسته، خو لا هم هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان او هند ترمنځ تګ را تګ کوي. د هند هوایی شرکت افغانستان ته الوتنې یو مخ درولې دي، خو افغان هوایی شرکتونه د پاکستان د فضا د بندیدو له کبله هند ته د ایران له لارې تګ را تګ کوي. د ایران له فضا څخه هند ته تګ را تګ د پاکستان تر فضا څو برابره اوږد دی. د سفر د اوشتیدو له کبله د الوتکو د سونګ مصرف ډیر شوی او له همدې کبله هوایی شرکتونو د خپلو ټیکټونو بیل وړه کړی ده. د افغانستان د صنایعو او سوداګری خونوم رستیال خانجان علی کوزی آزادی رادیو ته وویل
نورمال شکل باندې به زمونږ پرواز د یو ساعت په موده کې ډیلی ته رسیدو او اوس 15 ساعت شپږ ساعت نیسی. په خو په $200 باندې ټیکټ واغستل شي، دا $200 اوس $200 ته هم رسیدلی دی. دا قیمتي پکې راغلی.
افغانستان په وروستیو کې له هند سره څو هوایی دهلیزونه پرانستل چې په نتیجه کې په سلګونو ټنه افغاني محصولات د هند بازارونو ته ورسول شول. د پاکستان د هوایی قلمرو د بندیدو له کبله د حواله لارې د هند افغانستان راکړه ورکړه په ټپه درېدلې ده. رویټرز خبري اژانس ته د کابل یو دوکاندار و د شکلن قاسم ویلي چې په منظم ډول به د قند ناروغي د درملنې لپاره هند ته، خو اوس یې په وس نه ده پوره، ځکه چې د نوي ډیلی ټیکټ دوه برابر شوی او $100 ته رسیدلی دی. دی وایي چې دوای هم خلاصه شوې ده. د هند په هریانا ایالت کې افغان محصل 25 کلن مرزایی وایي فکر کوي چې سږ کال به په رخصتیو کې خپل هیواد ته لاړ نه شي، ځکه چې د ټیکټ وس نه لري. د پاکستان د هوایی ملکی ادارې چارواکي وایي چې ممکن ژر پریکړه وکړي چې خپل هوایی قلمرو چې قسمن بندې پرانیسي او کنه. د دې ادارې ویندوی مجیبی بیک د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ هم الوتکې تګ راتګ نه کوي. هوایی مسیرونه په قسمی ډول پرانیستي دي، ځینې مسیرونه بند دي او ځینې پرانیستي دي. د لویدیځ اکثره مسیرونه بند دي خو شمالي او ختیځ مسیرونه پرانیستي دي. د مارچ په 11مه د افغانستان د هوایی چلند وزارت چارواکو ویلي و چې پاکستان به په 2 ورځو کې خپل فضا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته پرانیستي. د پاکستان د هوایی قلمرو د بندېدو له کبله آریانا افغان هوایی شرکت په تیره یوه میاشت کې $1,500,000 تاوان کړی. کام ایر وایي چې $1,000,000 تاوان ور اوښتی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون د دې هواد د ولسمشۍ د ورستوي انتخاباتو نتیجې اعلان کړې. د دې نتایجو لمخې نوې سیاستواله او کومیدین ولادیمیر زيلنسکي د 75% کې رای په ګټلو سره په لومړي او وسنۍ ولسمشر پیټرو پولوشنکو د 14% رای په اخیستلو سره په دوهم مقام کې دی او دواړه به دوهم دور انتخابات خپلو کې ترسره کوي. رضوان مراد پرې تفصیل لري.
د اوکرين د ولسمشرې د انتخاباتو د بشپړې او رسمي پایلې له مخې ځوان سیاستوال او کومیډین ولادیمیر زيلنسکي او اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو به د ټاکنو په دوهم پړاو کې د یو بل سره مخامخ کیږي. د اوکرين د انتخاباتو مرکزی کمیسون نن د ولسمشرې وروستۍ پایلې اعلان کړې چې له مخې ولادیمیر زيلنسکي په 30.4% او اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو 15.95% رای اخیستې دي. پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو په 10.4% رای ترلاسه کړی دی. دا چې د اوکرين د انتخاباتو د قانون لمخې هیڅ کوم کاندید په 50% رای نه دی خپل کړی، نو دوه مخکښ کاندیدان به د انتخاباتو په دوهم دور کې له یو بل سره سیالي کوي. ټاکل شوی ده چې سیاستوال او کومیډین ولادیمیر زيلنسکي او ولسمشر پیترو پوروشنکو د روان اپریل میاشت پر 21مه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې له یو بل سره مقابله وکړي. د اوکرين د انتخاباتو د مرکزی کمیسون په وینا د ولسمشرۍ په دې ټاکنو کې 13.9 میلیونه کسانو رای ورکړې ده او درې ورکوونکو ونډه 25% کې ثبت شوې ده. د اوکرين ولسمشر پیترو پوروشنکو نن ویل چې د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره د ولادیمیر زيلنسکي لخوا د مناظرې بلنه منلې ده او دا مناظره به د پایتخت کیف په اولمپیک لوبغالي کې کیږي. خو د اوکرين د انتخاباتو د مرکزی کمیسون د 2014 کال د انتخاباتو د مقرراتو له مخې د مناظرې پر مهال دواړه کاندیدان باید د دولتي تلویزیون په سټوډیو کې ناست وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. سوریه وایي د خپل قلمرو سانتي اشغال شوی خاوره به بیرته ونیسي. د سوریه د بهرنیو چار وزیر پرون ویل حکومت به د جولان د لوړو په ګډون ټول لاسته للی سیمې بیرته آزاد کړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون وویل چې حکومت لا هم د جولان د لوړو په ګډون د خپل ټول قلمرو د بیرته نیولو پر پریکړه ولاړ دی. ښاغلی معلم په دمشق کې ل خپل وینزویلای سیال جورج اریازا سره په ګډه خبري غونډه کې هم درازو ویل چې دمشق به د پوځي لارې په ګډون له هر امکان څخه کار واخلي څو د خپل قلمرو سانتي آزاد کړي.
حقنا فی جولان العربی السوری لا يسقط.
د جولان پر لوړو زموږ حق د کلونو په تیرې دو سره نه ورکیږي. دا زموږ ثابت حق دی، ځکه زموږ ټاټو به سپیڅلای دی. موږ به د سوریه د اشغال شوی قلمرو سانتي بیرته آزاد کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ د دوشنبه په ورځ هغه سند لاسلیک کړ چې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژني. د جولان لوړو سیمه اسرائیل د 1918 کال په جګړه کې ونیوله او په 1918 کال کې رسمن د خپل قلمرو یو برخه وګرځوله. د سوریه د شمال لویدیز ځینې سیمې هم د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې دي. د سوریه دولتي ځواکونو پرون هلته د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې توغندوی حملې وکړې چې د مرستندویو ټولنو د کارکونکو په وینا لاسو زیات کسان یې ووژل. رویټرز خبری آژانس په سیمه کې د ملکي دفاع د خدماتو د مشر له قول لیکي چې نوموړی وایي په یو مارکیټ کې د توغندي د لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ شمیر نور ټپیان شول. د دې ټولنې چارواکي وایي چې ښایي د مړو شمیر زیات شي ځکه د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د سوریه د بشری حقوقو د څار ټولنې په یو جلا راپور کې ویلي دي چې په تیرو څو باندې څلور وشتو ساعتونو کې د دې هواد د شمال ویدیز په بیلابیلو سیمو کې د دولتي ځواکونو توغندوی حمله ولس کسان وژلي چې نیمایي له 13 کلونو کم عمره ماشومان دي. د سوریه شمال ویدیز د ولسمشر بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ورستای لوی قلمرو بلل کیږي. د سوریه حکومت چې روسیا او ایران ملاتړ کوي پروسه کال غوښتل په ادلب او د هما او حلب ولایتونو په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات وکړي، خو د عملیات وروسته له هغه وځنډول شول چې مسکو په دې سیمه کې د غیر پوځي ساحې د جوړولو په ګډون له انقره سره یو معامله وکړه. انقره په سوریه کې د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او په شمال لویدیځ کې پوځي ځواکونه هم لري.
او سم یو اربیا دا مهم خبرونه سرټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل تیر شپه ازادي راډیو ته ویل افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په دې ولسوالۍ کې له لاسه تللي امنیتي پوستې له طالبانو څخه ونیسي. ویل کېږي چې دغلته د طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونه ته مرګ ژوبله موختي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ شوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وضاحت غوښته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران سراوان سیمې ته ننوتی وه چې ایراني سرتېرو ډزې پرې وکړې. د ننګرهار په مرکزي وبخیدا ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د باچا خان د مزار د رغونې چارې پرون پیل شوې. دا ناټو منشي د منځني واټن وشتون کې توغندیو د مخنیوي لټون څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره د هڅو یو چلندو بالاو پر مسکوي غږ وکړ چې یو ځل بیا دی د دې تړون له شرایطو سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د بیلاروس پولیسو لږ تر لږه 15 تنه سیاستوال او فعالان چې د پخواني شوروي اتحاد د استبداد د قربانیانو په یاد د لسګونه صلیبونو د لرې کولو پر ضد اعتراض کوو نیولې دي. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې او روسیې پوځي ځواکونو د هغه اسرایلی سرتیری مړی موندلی چې په 1920 کال کې د لبنان په جګړه کې لا درکه شوی و. دوستانو خبرونه ملازاده راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هر وخت کتلی شئ. مخکې له دې چې آرش همایون راشي د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
نیم یو غاگل دی دا قربان دیم پال سوالی دا سیگر
مونگ چوی دلتا دلتا پا دوکان که دیگای که او دیگاز و دابا دا پیخی لکنه دابا با دیلک دی خواتا که اوست رو تو ایست چرقم دیگو کسا که چه دا گاز وور و نخلی
خوال دابا کانترول کهو
چرقم کانترول که
مثال دا تاوی واشلم گورو
که
مثال لگلاتورم چکو مثال واشل سمی کلفتی ما کمی اول چکو یا پس دغه نه دیک پرې کوم.
دا دبا اوس دي تاسو لاله
دا د ما اصله دا ولا
ته څه پیګز دا اصله ده
خو دا خو ستاندار اصله ده په دې باندې مونږ پویګو.
دې کې به څوتې لو غاز اچي
په دې کې 4 کیلو 15 کیلو زوی لري 4 کیلو غاز پکې شو
ولی 15 کیلو نه اچي
15 کیلو په خاطر دې نه شو چې 15 کیلو و چې خطر پیدا نکو. دا یو کیلو غاز په حساب دې باندې مونږ کم پکې شو چې خطر پیدا نکو.
ښه دا خو شو دکاندارانو کې تر اوسه دې چر دبي و راخسته چاو دیدلې
نا فضل الله خدای چې پر کومه پیښه ده پیدا شوې نه
علت چې راځي پیښه نه درمنځ شوې
په ټول علت دا دی چې ټول مثال چکایي د خپل وسیله مثال دبا د چکایي تاوا د چکایي که چېرته په منقل باندې دغه کې د منقل نه نیولې د ډبې پر ټول چکایي بیا پس دغه نه دی کوي چې مثال همسایه یا گاونډی ته مثال ضرر پیښ نشي.
مثلا که دبه خراب وي کنه دغه واشلی مثلا خراب وي ته څه پیږي د خراب سوي
غاز بیل لري د بیل په حساب باندې سړی پیږي چې مثال غاز دوس مثال یا په دکان کې یا په وطاق کې څه شوی دی اتمان دبه لیکه
په بوی باندې پیږي
په بوی باندې غاز خزانته یا رقم بیل لري په بوی باندې سړی پیږي.